ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه مې ومني. په بوري چې نن سهار د افغانستان د جلال آباد په هوائي ډګر وسلوالو حمله کړې ده چې د درو تنو افغان ساتونکو په ګډون پکې نه تنه وسلوال او دوه ملکی وګړي وژل شوې دي. بلې خوا ته د پېښور په یکتوت کې بیګا د شپې په دوه ځانمرګي بریدګرو خپلې جاکټې چاودېدلې او دواړه مړه شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسباتا د برسلز دوه ورځنی سرکاري دوره پیلوي او په خبرونه کې د افغانستان په پکتیا کې د طب ښوونځي د زده کوونکو غوښتنې او 19 پروګرام د مشال مرکه هم درورو. خو ول ورزو انیسا اجمل ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنوور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوائي ډګر وسلوالو حمله کړې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پېښور په یکتوت کې د 14 لامل 2 تنه وژل شوي دي. او د مصر ولسمشر په ولس غږ کړي چې د جرګې لخوا د جوړ کړې شوی نوی آئین په اړه ریفرندم کې برخه واخلي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوائي ډګر وسلوالو حمله کړې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې ویان حضرت حسین مشرکوال د دې پیښې په اړه وایي. د دې پیښې وروسته د جلال آباد تورخم لاره تړل شوې وه او د مسافرو لپاره متبادله لار ټاکل شوې وه. د خیبر پختونخوا د پیښور په یکاتوت کې بیګا د شپې ناوخته چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو لوینا سره سم دواړه وژل شوي کسان ځان وژونکي برید کوونکي وو. د یکاتوت تانی یو پولیس راحت خان مشال لیډیو ته ویلي دواړو کسانو ځان د ترهګرې لپاره تیارو چې چاودنه وشوه. په یوې بله پیښه کې د بره مومندو د حلیمزو امن لښکر یو غړی هم وسلوالو وجلی دی. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی خر په مشرۍ کې بعد د پاکستانی خارجه وزارت یو پلان وی د روانې میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه د بروسل دوه ورځنی سفر کوي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه خارجه وزیر په خپله دوره کې د بلجیم د خارجه وزیر، یورپي یونین د استازي، د ناټو د ستر سکتر او یورپي یونین د تجارتي او کاروباري مشروالۍ نه سربیره د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره هم ویني. څوک چې بعد د ناټو ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه کې د ګډون لپاره بروسلز کې وي. دغه ملاقات کې بعد د دواړو خیزو تعلقات او پاکستان کې امریکي ستراتیژیکي مذاکراتو نه علاوه د افغانستان او د سیمې په اړه خبرې کیږي. په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریچ شوې ده چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان یو مشر چارواکي شاهد علي وایي ډرون الوتکو د خالی پرس وانا سره نږدې په شینورسک سیمه کې په یو ګاډي دوه میزایل اوداغلي چې پکې د یو یمنی په ګډون درې وسلوال وژل دي. په دې اونۍ کې دغه سیمه کې دویم برید دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان په وانا کې د احمدزو وزیر جرګې په خپل سیمه کې میشتو مسودو کډوالو ته ویلي دي تر 5 دسمبر پورې د دوی له خاورې اوزي. پرون د خالی پروز جرګې دا پریکړه په ځایي طالب کمانډان ملا نذیر باندې تر برید وروسته کړې ده. د مشال لیډیو د خبریال له مخې په وانا کې جرګې په خپل پریکړه کې ویلي دي چې د ټاکل شوې نیټې وروسته کچري د وزیر قبیلې یو تن د مسود قبیلې کډوالو یا طالبانو ته پناه ورکړي نو 10,00,000 روپۍ به جرمانه کول شي او کور به هم سزاوري شي. جرګې حکومت ته ویلي دي چې 5 دسمبر وړاندې د وزیر علاقې په سرکاري ځمکه یا ودانو کې آباد محسود کډوال لسیمې اوباسي. وزیر شک لري چې په مولوی نذیر برید کې د محسود قبیلې ځینې کسان ککړ دي. مولوی نذیر د طالبانو د حکومت پلوي ډلې قومندان دی. نن د پښتو ژبې لیکوال جرنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزی نه هم ډیر شم کلین مارس لیکيږي. په دې ویار د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوموړي په یاد کې غونډې ترسره کیږي. خان عبدالصمد خان د 1908 میلادي کال د جولای په 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږیدلی و. نوموړي د 40 کلونو په عمر کې په سیاست پیل وکړو، خو د ژوند څه کم درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیرې کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر ولسمشر محمد مرسی په ولسغه کړی چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوی نوی آئین په اړه ریفرنډم کې دې برخه واخلي. په دغه جرګه کې د مرسی پلو اسلام پالو اکثریت دی. تر 1,00,000 زیات اسلام پاله په قاهره کې او نورو ښارونو کې د مرسی په ملاتړ کې راوتلي وو. پرون مرسی وویل،
زه یو وار بیا دا اعلان کوم چې د ولس د اندېښنو په اړه په ایمانداری سره په قامی کچه اصل خبرې اترې وشي، چې دا رنګ څومره زر کېدلی شي چې انتقالي دوره ختمه شي او زموږ نوی زیږیدلی جمهوریت خوندي شي.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا ایمنسټي انټرنیشنل د دغه آئینی مسودې غندنه کړې او وایي له دې آئین سره د میرمنو حقونو تر خپو لاندې کیږي. د مذهب په نامه د اظهار د ازادۍ مخه نیول ده او دا رنګ په ولسي وګړو پوځي مقدمو ته لاره هوارول دي. په داسې حال کې چې د نومبر په 2 نیټه د محمد مرسی لخوا ځان ته په اختیاراتو زیاتولو تاوتریخوالی رامنځته شوي، د دې هیواد جرګې د آئین د مسودې په جلدې سره منظوري ورکړې ده. او د عراق وزیر اعظم نور المالکی پرون په دې هیواد کې د کومي شخړې د خطر خبرداري ورکړې ده. نوموړي دا خبرې تر هغه خبر وروسته کړې چې د هیواد په شمال کې د عربانو او کردانو ترمنځ د شخړو د کمول لپاره خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدي. د په هیواد کې یو کانفرنس ته وویل، که دغه شخړه او اختلافات پراخېږي دا به ناوړه دردیدونکي او قومي شخړې وي چې نه به د کردانو او نه عربانو او نه د ترکمانو په ګټه به وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. نن سهار د افغانستان د جلال آباد په هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې ده چې د درو افغان سرتیرو په شمول پکې 9 تنه وسلوال او 2 عام وګړي وژل شوي دي.
نن سبا یې د هېواد او خلکو دښمنانو لخوا دوه عربي مطرح په واسطه باندې انتحار کړندګان په 14 ورکو شو او بل ډول بریدونه هوایي د ځواکونو لخوا راوچاودل شو. په پایله کې درې کسه انتحار کړنده د منځونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینارا بانیکر سبا د برسلز دورزنه سرکاري دوره پیلوي. کارپوهان وایي د پاکستان پوز د هیواد د خارجه پالیسۍ اصلي جوړونکي دي.
اصلي واغداران امریکای باره کې زمو عسکري طاقتونه چې دي هغه د مرغۍ نه بغیر چلته نشي. نو کله دای په مرغۍ دي نو بیا د پرمختګ امکانات وي.
او په ونیزه خبرونه د مشال مرکه کې په پیښور او جلال آباد کې د کتابتونونو د چلوونکي او پښتون لس د پښتو کتابونو مطالعه ته هڅونکي اسد دانش خبرې اوري.
په دې ریجه باندې په انګلیش مې ډېر لک کتابونه چاپ کړي دي. هوټل ډېرې برخه چې دغه د پښتو کتابونه.
د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه به هم رپورټونه ووري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو اولنی رپورټ ترازو. نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوال بریدونه تر سره شوي وو، 9 تنه وسلوال بریدګر، 3 تنه افغان ساتونکي او 2 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه پیل شوي وو، تر 2 ساعتو پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې 9 تنه بریدګر، 3 تنه افغان ساتونکي او 2 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 14 تنه افغان ساتونکي او 3 تنه ولسی وګړي پکې ټپین شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې بیان حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
نن سبا یې
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون چارواکي وایي چې د یو تن مړې او درې تن ټپیانی روختون ته راوړي دي. بلخوا طالب وایان زبی الله مجاهد وایي چې برید د دوی لخوا تر سره شوی او داوه کوي چې ائتلافي ځواکونو ته یې په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبله اړولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په پیښور د پیښور په یکتوت کې بیګا د شپې یو 14 شوې دا چې پکې د دوه کسان وژل شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم دواړه کسان ځان وژن کې بریدګر ول او د شپې ځان د ترهګرای د کار لپاره تیارو چې خپل جاکټ ور باندې وچاو دی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
بیګا د شپې د پیښور په یکتوت سیمه کې یو 14 شوې چې پکې دوه تن مړه او یو موټر سایکل په مکمل توګه تباه شوې دي. د پولیسو د وینا تر مخه وژل شوې دواړه کسان ترهګرو او دوی خودکش حملې لپاره روان وو. د یکتوت تړنې یو چارواکي ایس آی راحت خان مشال لیړی تو ویل چې وژل شوې دواړه کسان خودکش بمبار وو او دوی یکتوت دیر کالونه کې دغلته کې په خپل موټر سایکل او خپل خودکش جیکټ د برید لپاره تیارولې چې هم دغلته 14 وشوه او دواړه پکې پټک مړه شو. نوموړی زیاتوي
خالی پلاٹ تھے بارود مارود فیٹ کول جان تیار ہو لو دہشت کر دے پارا بلاسٹر پچی پخلا ہلاک شو خود تک تک کی دا پوائنٹ مانی دا جان سیٹ کولو نہ بس بلاسٹ نو شو پخلا پکی مر شو.
ایس آئی راحت خان دا ہوں وہی چی کتو تنے تا دوڑان دینا طرح گرو لکھوا ڈیر دڑکی ملاویگی او سو سوار دوی گیر چاپیر سیمه کی کاروان هم کردی نو کی دی چی دا یکتوت پولیس پنخاو دا وجل شوی کسانو دا پیجنگلو پخل دوی وای چی دا غوی پیجنگلو نشکی دی.
بالکل جناب دی تو هم مسلسل تم کینه ملو شوی او دا مخ کی دا کاروائی شوی نو مون 600 کلو مواد نی ولی تم کی دی شی تو عمرون خو مکمل پتن لگی زکه چی بالکل پرزه پرزه شیو او آزاد ډیل لري تیو نو مکمل پتن لگی تا اپریشن شروع ہے سر چا اپریشن شروع دی بیگارا دی شروع دی او ټول سران ټول په مکمل دی.
یادونه ولدا چې پولیس په وینا غیر چا پیرا ولس شوادانو ته نور څه قسمه ځان نه رسیدلې. د بم ډیسپوزل سکواډ وینا تر مخه 14 کې وو کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او اوریدونکو، نن سهار د 400 شبقدر د هغه کلو په سیمه کې 14 شوې ده چې پکې د زمکي په سر لانجه روانه ده. په دې پیښه کې یو پولیس جوبل شوی دی. الته پروند کبالی سیمه برا ممندو د حلیمزو امن لخر یو غړی وسلوالو وژل دي. د دې پیښې په وسلوالو طالبانو منل ده. د دواړو پیښو په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
د تنازع کار 25 ټکولو په سیمه باډي کورنو کې نن سهار په یو بمی 14 کې د پولیسو یو غړی زخمی شوه او هم پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی قبیلی د امنیتی لخکریانو یو غړی طالب وسلوال وژل. د سهارنۍ پیښې حال د تناسرو کلی اس اچ او ګلشید خان مشال ریډیو ته دا سی وای.
دا باډي کور روډ څخه پاسه چې دا کې ایډي دا کوي ورو دا کې سایډ باندې ان را بلشه یو سړی زمونږ بختورنو مینا پکې زخمی شوی معمولی زخمی دی
پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی امنیتی لخکریانو یو رضاکار رسدګل چې هم د دې قبیلې د بابیخیلو سره تړاو لرلو تیر شپه طالب وسلوال وژلې. د دې پیښې په اړه مو چې د یاد شوي امنیتی لخکر د مشر محمد علی حلیمزی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
تقریباً 4-5 کلومیٹر فرق ہے.
د محمد علی حلیمزی په وینا حکومت سلور تنان هم د شک په بنیاد نیولې دي. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان منلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د واڼه د احمدزی وزیر قبایلو یوې جرګې دغل تلمیشتو مسعود کډوالو او طالبانو غوښتي چې د رواني میاشتې تر 15 منټې دغه سیمه خوشی کړي. د احمدزی وزیرو د پریکړه تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې په واڼه کې د طالبانو په ستر کمانډر ملا نذیر ځان مرګي برید وشو. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې ورو.
د هفته په ورځ د سویلي وزیرستان سترپند غولي وانه رستم بازار په الحبیب پلازا کې شوې. د وانه احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شله تنیزې امن کمیټۍ و درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې دا پرېکړه وکړای شوه چې په وانه کښې مشته مسعود کډول او مسعود طالبون دې د روانې میاشتې تر پنځمه نېټه پورې وانه پرېږدي او چېرته بل لوري ته دې وبهیږي. د جرګې د پرېکړې اعلان بیا د وانه د ټولو جماعتونو نه په لوټ سپیکرونو وشه چې په کونګ کښې ټول احمدزی وزیر قبایلیانو ته وویل شول چې که د ټاکلې نېټې نه د ورستې په وانه کښې کوم احمدزی وزیر مسعود کډول یا مسعود طالبون ته پنال یا ځای ورکړلې د هغه نه به لس لکه کلدارې نقد جرمانه وسولولی او کور به یې هم سوځېږي. په دا اولې سره مې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د وانه نایب پولیټیکل ایجنټ او د احمدزی وزیر قبایلیانو د ډېرو مشرانو سره د ټلیفون په لیکا د خبرو کولو هڅه وکړه خو په دا باریک شه چا هم خبرو کولو ته غاړه کښې نه شوه. کله مې چې د مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکي یو ملک سردار جمال الدین سره تماس ونیوه هغه په دا رنګ وږغېده. دغه بریک شه د پښتونخوا سیاسي پوهان خادم حسین وویل یاد دی وی چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په سیمه وانه سب ډویژن کښې دا وخت 2200 مسعود کورنۍ چې پکښې د شل نه تر 25,000 پورې ښځینه او نرینه شامل دي د کډوالۍ ژوند تېروي. دا د هم یادوي چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په دا رنګ پرېکړه د هغه ځن مرګي برید نه د ورسته وکړه چې کوم په وانه کښې د شپږم په ورځ د وانه د طالبانو په ستر کمانډر ملا نذیر شوی و. مسعود طالبانو د احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شله تنیزې امن کمیټۍ دې پرېکړې په باره کښې لیا هیڅ نه دي ویلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن مشران وایي که حکومت په یوه اونۍ کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې اوارې نه کړې نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان وکړي. بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواوې بندې کړې دي. خدای نور ناصر په دغه اړه رپورټ لري.
په کوټه کې په خبري غونډه کې د پاکستان میډیکل اسوسیشن نوی منتخب سوی صدر ډاکټر اسخر جدون وویل د ټول پاکستان ډاکټران د بلوچستان له ډاکټرانو سره دي او په هر مشکل کې به د دوی ملاتړ کوي. ډاکټر اسخر جدون په دې خبري غونډه کې زیاته کړه که په یوه اونۍ کې حکومت بیرته د 19 نومبر حالت ته رانغی نو د ټول پاکستان ډاکټران به د بلوچستان د ډاکټرانو لپاره په روغتونو کې له کار کولو څخه بایکاټ وکړي. ډاکټران د 19 نومبر حالت هغه یادوي چې د دوی په خبره ټول ماتله ډاکټران دي بیرته بحال او د دوی پر ضد دې درج سوې مقدمې بیرته واخیستل سي. په دې خبري غونډه کې چې په سلګونو ډاکټران موجود وو د بلوچستان د ډاکټرانو مشر ډاکټر سلطان ترین وویل د دوی هړتال د غلو او ډاکوګانو پر ضد وه. لاکن د ده په وینا د بلوچستان حکومت او پولیسو د ډاکټرانو په مقابله کې د هغوی ملاتړ کړی. زموږ جنگ د غلو ډاکوګانو او د اغواکارو پر ضد وه نو که د دوی په مقابله کې زموږ مخ ته هر څوک راغلل موږ وایو چې هغه د غلو ملګري دي چې په هغه کې پولیس هم شامل دي اوسنی حکومت هم شامل دی د دې سیمې سرداران او وزیران هم د هغوی ملګری دی. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي تر هغه وخته به له حکومت سره خبرو ته حاضر نسی تر کومه وخته چې یا د بلوچستان ډاکټران بهاله کړي نه وي. خو بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواوې بندې کړي او ورڅخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې هړتال ختم کړي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ډاکټران له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په هړتال دی او غوښتنه کوي د دوی د ملګرو تښتول او وژل دې بند سي او د ډاډمن خوندیتوب لپاره دې یې ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه. په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دی.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو، د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کربا د رواني میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه د برسلز سرکاري دوره کوي، چرته چې امکان دی نوموړی د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره هم وویني. د هینا ربانی کر د اروپا دغه دورې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ په اړه د ریاض مساخیل دا رپورټ ورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د هینا ربانی کر په مشرۍ کې به په 3 او 4 دسمبر پاکستانی پلاوی د برسلز دورزنې دوره کوي. دغه دوره کې بعد د خارجه وزارت د نورو چارواکو سره سره خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی او د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم شامل وي. خبر پانه زیاتوي چې میرمن هینا ربانی کر به برسلز کې د خپلې اسارتیا دوران د بلجیم خارجه وزیر، یورپی یونین د استاد، د ناتو د ستر سکتر او نورو تجارتي او کاروباری مشرانو سره ویني. د دې ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن سره هم د هینا ربانی کر ملاقات ټاکل شوې ده. څوک چې بعد د ناتو ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه کې د ګډون په غرض برسلز کې وي. دغه دوران بعد د خپل منځي تعلقاتو سره سره د افغانستان او سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ روانو ستراتیژیکي مذاکراتو هم خبري کیږي. پاکستان کې د خارجه چارو کارپوهان د دورې او د کې کیدونکو ملاقاتونو ته ډیر خوشبينه دي او وایي چې د ګټه باید پاکستان او امریکای تعلقات او د سیمې امن او ترقی ته رسی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملکی او خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اوه
کومنګ الیکشن پر انټرنیشنل لاز اور پوه کو نو په سفارتي جبه کې د یو ملک د وزیر خارجه سره یا د وزیر اعظم سره یا د صدر سره ملاقات د درې وانو یو سویه او یو لیول دی. دا تنشي ویل چې د وزیر خارجه سره ملاقات وشو پرایم منسٹر سره ولاو نشو. نو څنګه باغریزه کې چې سمثینګ از بیټر دین نثینګ
دا. بل طرف ته د خارجه وزیر سره د پوزي مشر سفر هم د کارپوهانو په نظر کې یو ښه علامت دی. مشال ریډیو ته په دغه اړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان سداسي وي
اصل کې خو خبره خامخا په خبر اترو حل کیږي هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې ایش خو زما په فهم اصلي واکداران امریکای باره کې زمو عسکري طاقتونه چې دي هغه د مرغۍ نه بغیر چرته نشي. نو کله دای په مرغۍ دي نو بیا دې کې پرمختګ امکانات وي.
د کارپوهانو په وینا کال 2014 اخیره پورې د افغانستان نه وتو د پاره خارجي عسکرو ته زمينه برابرول او تر دغه وخته امنیتي وضع سمول د امریکای او ناتو لومبه پاملرنه ده او د لړکی پاکستان ډیر مهم کردار لوبولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15200 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو په د افغانستان په پکتیا کې د دغه ولایت په هنتون کې د خیبر پختونخوا طب په هنزي مسلین غواړي چې په هنزي له نړیوال روغتیایي سازمان ډبلیو ایچ او سره زر تر زره رجسٹر شي. دوی وایي چې په هنتون یې له یادې ادارې سره رجسٹر شوی نه وي. له دې په هنتون څخه ترلاسه شوي سندونه یې ښایي هغه مره په کار ورنشي چې تمه ترې لري. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار داود تپان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا یو شمیر محصلین چې په پکتیا پانتون کې زده کړې کوي د خپلو سندونو د حقوقي ارزښت او باور په اړه اندېښنه لري او غواړي د یاد پانتون طب پوهنځی د روغتیا له نړیوال سازمان یعنی ډبلیو ایچ او سره ژر تر ژره رجسټر شي څو وکولی شي خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته د دغه پانتون د سند له مخې په ډاډه زړه کار وکړي. دغه محصلین وایي که له پانتون څخه ترلاسه کیدونکی سند یې د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او سره رجسټر نه وي ښایي په خپلو سیمو کې ترې هغه ګټه وانخلی چې تم لري.
زما نوم هارون ګل دی، د کوزی پختونخوا سره زما تعلق دی. د ډبلیو ایچ او په موضوع باندې چې کومه خبره شروع ده، دا زمونږ په آینده کې زمونږ په فیوچر کې دا ډېر یو اهم رول لري، ځکه چې د ډبلیو ایچ او نه بغیر زمونږ د ډیګري چې کومه ده دا نامکمله ده. نو دې د وجې نه مونږ غواړو، مونږ دا امید لرو انشاءالله دا تمه لرو چې دا یونیورسټي زر تر زره د ډبلیو ایچ او سره ریکګنایز شي او مونږ ته د ډبلیو ایچ او ریکګنایز یو ډیګري ملو شي. نو دا زمونږ لپاره ډېر یو د فخر او د افتخار خبره.
زما نوم محمود خان اڅکزی دی، د پنځم سن دوه سن مصر محصل یم. حتمی یورپ کې، امریکې کې، یا پاکستان کې امتحان حاصل کیږي د پی ایم ڈی سی په نامه. نو هغه دی ڈبلیو ایچ او سره چې دا رسمي نه موږ دا ډیگری هغه دی ته قبول نه ده. نو موږ رسمي خپل کار په مخ نه سوړلې، رسمي کار تل نس کولې.
د خیبر پختونخوا دغه محصلین چې شمیر یې تر سلو رسیږي د پکتیا پانتون په بیلابیلو پانځو کې چې ډیره برخه په تی پانځي کې دی پزده کړو بوخت دي. یاد شمیر محصلین هغه مال پکتیا پانتون ته راغله چې د خیبر پختونخوا پېښور څخه د اریانا نه رسمي پانتون درې پانځي طب انجینری او حقوق د ولسمشر د فرمان او لوړو کړو وزارت د قانون لمخې د پکتیا پانتون سره مدغم او په دې ډول یې رسمیت ترلاسه کړل. په یادو محصلینو کې ځینې داسې هم شته چې په پښتو یا دری خبرې نشي کوي، خو دا پانتون له چاپیریال او سیمې خلکو له چلند څخه خوښي څرګندوي. خو وایي چې د دوی ستونزو ته دې په جدي سترګه وکتل شي څو وکولی شي په خپلو سیمو کې له پانتون څخه ترلاسه شویو سندونو څخه ګټه واخلي. مظفر آباد سیمې څخه راغلی محصله مبارک بشارت وایي: پانتون ته پانځي د ورستی کال ماسلم دا پانتون ادارې او حکومت لوړ پړو چارواکو څخه هیله لرم چې د دې پانتون رجسٹر مسله ژر تر ژره هوار کړي، ځکه کوم پاکستان ته لاړ شونه په یو معیاري روغتون کې زموږ د کار کول لپاره مو پر سندونو د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او ټاپه ډیر اهمیت لري او له ډیرو ستونزو خلاصې کوي. ځینې هغه محصلین چې د رجسٹر کېدو په دې پروسه کې د ادارې ملاتړ دی وایي ډیره برخه کارونه پر مخ تللي او له ادارې سره په همغږۍ به د روانې پروسې چارې ډېر ژر سرته ورسیږي.
زما نوم سید بهیر دی، زه د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم صنف محصل یم. موږ یوه میاشت مخکې د پوهنتون د ریاست، د طب پوهنځي ریاست او د نورو استادانو په موجودیت سره او د طب پوهنځي د محصلینو په ګډون یوه غټه غونډه لرله. د دې غونډې په نتیجه کې موږ د ډبلیو ایچ او سره د رجسټریشن پروسه په درې سټپونو وویشله. اول سټپ باندې زموږ کار روان دی او تقریبا 90% دا پروسس ختم شوی دی چې دا زموږ د ویبسایټ جوړولو پروسه ده. دویم سټپ زموږ دا دی چې په پوهنتون کې موجوده څه نیمګړتیا چې دی، مثلا د لابراتوار سټانډرډ کول یا د شفاخانه سره ځینې تفاهم نامې امضا کول یا ځینې نور داسې لکه د خارجه وزارت سره زمونږ یو تفاهم نامه باید امضا شي. دا سټپ دی زمونږ. دا غي نو وروسته مونږه د ډبلیو ایچ او د خوانه راکړ شوی فورمې چې هغه اصل کې دا غونډې غوښتنې پاره کوي، هغه مونږه ډکو او د خپل د پونتون د سټانډرډ مطابق دا غي ته جواب ورکو او دا فورمې لیګل کیږي دنمارک ته، کوپنهاګن ته. هغه تر ډبلیو ایچ او عمومي مرکز دی چې هغه په اړه باندې به سوچ کوي او بل اخر د زمونږ د پونتون د سټانډرډ مطابق هغه یو فیصله کوي.
ګڼ ماسلین بیا په دې هم ټینګار کوي چې د یاد ستونزې اواري لپاره دی د ولایتي ادارې ترڅنګ د لوړ زده کړو وزارت په کچه کار وشي او دا پانتون دی په نړیوالو معیارونو برابر کړي. دا چې په دې برخه کې څه شوی د یاد پانتون رئیس پاندوی عبدالرحیم پرایي په اړه وایي:
دغه اول قدم کې ما دا تصمیم نیولی چې د ډبلیو ایچ او سره رجسټر کوم ترڅو چې زما ځوانان چې د پانتون فارغېږي هلته په اسانه توګه کار پیدا کړي او دوی مشغول شي او د ته کوم مشکل نه وي. فعلا کار خو په شروع کې ولې بیا هم چې زوینم تر 25% کار پر مخ تللی دی، په دې امیدوار یو که سش کال ونشي کولی کال ته انشاء الله چې دا رجستر شي.
فراهی دا هم وویل ډېر ژر به په دې بریالي شي چې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO غړیتوب ترلاسه او د خیبر پښتونخوا ګڼ محصلین یې په مخکې له پرتو ستونزو خلاص شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسته په ډیستریټ کې
مونږه تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. له هني ساج ملبا د خبرونو لنډیز واورو.
السلام علیکم. د دې وخت مهم خبرونه. نن سهار د افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پیښور په یکاتوت کې د 14 لامل 2 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د احمد زو وزیر جرګې په خپل سیمه کې میشتو مسودو کډوالو ته ویلي دي تر 15 دسمبر پورې دي د دوی له خوري ووزي. نن د پښتو ژبې لیکوال او خبریال خان عبدالسمد خان اڅکزی هم ډیر شم کې نمانځل کیږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی په ولس غږ کړی چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوی نوی آئین په اړه ریفرنډم کې دی برخه واخلي. او د عراق وزیر اعظم نوري المالکی پرون په دې هیواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداری ورکړی دی.
انی ساجمل واوریدونکو اوس له اسلام آباد احمد الله را لګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ملاقات وروسته جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې پاکستان او افغانستان با ترانزټ ټریډ معاهده تر وستي ایشیا غزولو تجارتي حجم 15 ارب ډالرو تر رسولو راتلونکي کال په لومبي میاشت کې د دوه ملکونو د عالمانو مشترکه کانفرنس را بللو د طالبانو په شمول و نور قیدیانو خوشی کولو ترهګرو په ضد په ګډه سره عملیات کولو او 2014 کې د امریکې د وتلو وروسته افغانستان کې د امن او مفاهمت فضا ته وده ورکولو باندې اتفاق شوی دی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ مذهبي، ثقافتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي تعلقات د پیړو راهسه را روان دي. خو بدقسمتۍ سره د پاکستان جوړېدو وروسته د ځینې وجوهاتو په وجه د دوه ملکونو ترمنځ غلط فهمیان پیدا شوي دي. خو دې غلط فهمیانو باوجود پاکستان په افغانستان د اوروس حملې وروسته د افغان حکومت سره مرسته وکړه او قریبا 50 لکه پوری افغانانو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. اداري لیکي چې ترڅو د دوه ملکونو ترمنځ د مسلو خبره ده نو د مستقل او خه حل دادې چې خپل منځي کشالې ختم کړي. خدا ډېر د افسوس خبره ده چې د 13 کالو راهسه د دوه حکومتونو په کچ د تاو تریخوالي لوجې تعلقاتو کې بهتري را نغلې چې لوجې دوه ملکونو د مالیاتي فائدو سره سره خپل منځي تجارت ته هغه شان و د ور نکړې شو کوم چې په کار و. اداریه په اخیره کې لیکي چې دوه گاونډي ملکونو لا یو داسې حکمت عملی خپلول پکار دي چې راتلونکي وخت کې پاکستان او افغانستان کې امن او استحکام وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې موجوده بدلیدونکي حالات له وجې د پاکستان او هند ترمنځ خوشګوار تجارتي تعلقات پیدا شوي دي چې د دې سیمې ترقی او خوشحالۍ لپاره یو ښه خبره ده. او د دوه ملکونو ترمنځ کلیز د اربونو ډالر تجارت له وجې د دوه غاړې تاجر طبقه یو بل ته رانږدې کیږي. اداریه لیکي چې په موجوده وخت دوانو ملکونو ته په خطوګه اندازه شوه دا چې خپل منځي دشمنی د دې سیمې په مسلو کې اضافه کړي دا. خو اوس په دې سیمه کې امن، استحکام او د اولس خوشحالي د ټولو زیاته ضروری ده. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د غفلت له وجې د صوبې په جیلونو کې د ډاکټرانو تعیناتي یو مسله جوړه شوې ده. اداري لیکي چې موجوده وخت کې د هریپور، ډیره اسماعیل خان، بنو او سوات په جیلونو کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ نه قیدیان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. او دې لړ کې آی جی جیل خانه جات لخوا د صحت محکمې ته په کراتو درخواستونه هم کړی شوی دي چې د جیلونو کې د میډیکل افسران تعینات کړي. خو څو میاشتو ته دوه باوجود دا مسله حل نه کړی شو. اداریه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلې نوټس واخلي او جیلونو کې د ډاکټرانو په تعیناتۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
مطبوعات
اوریدونکو ایسوسییټډ پریس ایجنسی او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان د 2014 زیږدیز کال تر پایه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د حالاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په لیکنو کې راغلي د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وایي تر 2014 زیږدیز کال وروسته به هم افغانستان ته د دوی د پوځیان وړتیا وي، نو ځکه به په هغه هیواد کې ځینې سرتیري وساتي. په بل لیکنه کې راغلي امریکا غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې وساتي. نور له ګلیا زاورو.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د جنگي مشن ختمېدو وروسته هم د ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا لري، ځکه چې القاعده شبکه لا اوس هم په دغه هیواد کې شتون لري او د خپل نفوذ لپاره هلې ځلې کوي. په دفاع وزارت کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې لیوان پانیتا وویل چې امریکا باید په افغانستان کې اوږدمهاله موجودګي ولري چې خپل درې اهداف سرته ورسوي، چې پکې د هغو ترهګرو په نخښه کول دي چې القاعده شبکې کې شامل کیږي. خبري جانسلي کې چې لیوان پانیتا په خبرو کې دا سرګند نه کړه چې څومره امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا لري او نه هم یې نیټه خودلی، نو مبوډي زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د شمیرې په اړه خبرې ترې روانې دي. لیوان پانیتا د دوو نورو اهدافونو په اړه ویل چې د افغان ځواکونو روزنه او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته به مرستې ورکول کیږي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته پر حالاتو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه کې کسو هم په افغانستان کې بعد 2014 کال وروسته لږ زر او یا د دې نه هم کم امریکایي ځواکونه پاتې شي، خو دا ممکنه ده تر دې مودې وروسته په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي وساتل شي. په سیمه کې امریکا دوه لوی ګټې لري. لومړی د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې په هیواد کې بریدونه کوي او دویم اټمي وسلې د ترهګرو د لاسونو نه لري وساتي. د ورسپن په وینا د 2014 کال وروسته امریکایي ګټې خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې د دې سیمې څخه فوزي بریدونه وکړي، نو امریکا ته په افغانستان کې د لزګونو زرو پوځیانو ضرورت نوی. ورسپان لیکي د یوې لسیزي روزنې او د عربونو ډالرو مصرفول وروسته باید افغان ځواکونه توان ولري چې د دیشتو زرو طالبانو مخه ونیسي. د 2014 کال وروسته طالبانو ته ماتې ورکول او یا لږ تر لږه محدود ساتل د امریکا نه بلکې د افغان ځواکونو ذمہ واری ده. ورسپان لیکي په افغانستان کې د یولسو کالو جنگ وروسته وخت راغلی چې په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو لږ شمیر موجودګي به جنگ ته د پایټکی کېک دي. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په احتیاط سره وکړي شي. دا به دوه مخه تر لاسه کړي. لومړی افغان ځواکونه به په توندۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي او دویمه دا چې افغان سیاسي مشران به د طالبانو پر ضد جنگ موصول شي. ورسپان لیکي په افغانستان کې نه ختمیدونکې ځمکني جګړې ته امریکایي مرسته نه یوازې ناسمه ده بلکې په ستراتیژیکي توګه عقلانه هم نه ده. اوس وخت راغلی چې امریکا په ټولو لارو چارو غور وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ښاغلی اسد دانش په پیښور کې د دانش پرندوی ټولنې مشر او دانش کتابتون مالک دی. د دوی ټولنې خواوشا 2500 کتابونه چاپ کړي دي چې زیاتره پکې په پښتو ژبه کې دي. په پیښور کې زموږ خبریال خالد خان له نوموړي څخه د کار او زیار په اړه پوښتنې کړې دي. نو راځي چې د مشال مرکه ونې خبرونه کې وورو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې یو داسې شخصیت دی چې هغه کتاب ته او دغه شان میگزینونو ته خپل جون وقف کړی دی او څوک چې دغه کتاب سره مینه لري، لیکوالانو سره مینه لري، نو د دې د شخصیت د دې نوم نه به واقف وي. زما مطلب اسد دانش صاحب دی، د دانش کتابتون چلوونکی دی. هغه سره به نن د کتاب پاکله خبره کوو، د هغه د جون پاکله به خبره کوو، په لرو بر کې د کتاب سره د مینوالو خبره کوو. شب دا زما دریم ځل دی چې تاسو زه ته راشم. نو تاسو سره ډیر زیات ملمانی او هغه داسې ملمانی لکه زه به د همیش خلیل صاحب خبره وکم، د استاد سمیر صاحب خبره وکم چې کله هم راغلم نو هغه ما دلته د خپل مشال مرکه کې ملمانی کړم دي. ډیر زیات دغه لیکوال راځي او تو ادب کې دغه ډیر خدمات. نو دا تاسو راغواړئ که دې تاسو زه سره مینه ده.
خالد خان، زه لمړی ستاسې اوریدونکو ته او د راډیو کارکوونکو د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا پوښتنه مو ډېره عجیبه مطرح کړه، ځکه چې موږ تاسې خو د دې وطن خلک یو، د دې سیمې یو. دلته هر څوک ځان ته د ناستې یو ځای لري. ځینې خلک مثلا په هوټلونو کې کینی، ځینې سماورونو کې، دا د چایو په ځایونو کې کینی، ځینې سګریټ او چلم والا بیل ځایونه لري. نو دا خو کتابتون دی او دلته لیکوال او شاعرانو ځای دی، دلته به خامخا راځي. او دې کې شک نشته چې زما غږ چې څوک اوري هغوی پوهیږي چې زه دې خلکو سره مینه هم لرم، احترام هم کوم، ملګری هم دي. نو دغه وجه ده چې زما ملګری دي او راځي دلته په کتاب خبرې کوو، په علمي خبرې کېږي. دلته دا داسې دی لکه هغه د پیغلو ګودر چې پیغلې مازیګر شي نو خپلې ملګری سویلۍ په ګودرونو کې ویني. نو لیکوال او شاعرانو دام چې کله کتابتون ته راشي، دلته زمونږ د ځای ته راشي، بنډار ځای ته راشي، نو یو بل وویني، خبر شي. اکثر خو داسې کوي چې خپل کتابونه او ځینې شیان چې یو بل ته ورکوي. نو دا د څه شی پوسټ آفیس کار هم کوم زه کله کله، ځکه زما میلمه خوښ دی. میلمه چې نه وي زه ډېر تنګ یم. زما نه یادیږي چې ما د کله دلته یوازې ډوډۍ خوړلې یا د یوازې ناستیم. زه همیشه د خدای فضل دی او دا خدای راته په دې برخه کې ډېر درانه کتلې دي. ملګري را سره یې، میلمانه را سره یې، دا شکر دی. نه هغې خفه دي او نه زه خفه.
دانش صاحب، د څومره وخت نه لکه دا د کتاب چاپول یا د کتاب خرڅول د روزګار چې دی دا تاسو خپل کړی؟
خالد خان نن نه تقریبا شپږ ویشت پنځه ویشت کاله مخکې ما دې کار ته مخه کړې، چې هغه وخت ما یو ورکوټه کتابتون درلود، دانش کتابتون په نوم باندې، چې بیا د وخت په تېرېدو سره دا په یو خپرندوی ټول باندې واوخته، چې اوس په دانش خپرندوی ټولنې باندې مشهوره ده. او دغه کار کوو او تقریبا تر اوسه پورې مو ګڼ شمېر کتابونه چاپ کړي دي، چې د دانش د مونوګرام لاندې موږ تقریبا د دوه نیم زرو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا یم دا کار کوم.
تاسو زیات تر چې د پښتو کتابونه دا کوي که نورو ژبو هم کتابونه دا
کوي؟ ما خو د تقریبا د کتابونو ډېری حصه مې چې ده، یعنی اویا فیصده سړی ورته ویلی شي چې دا پښتو کتابونه چاپ کړي دي. ورسره مې په څنګ کې دری کتابونه هم چاپ کړي دي په دری ژبه باندې. او په انګلیش مې ډېر لږ کتابونه چاپ کړي دي، خو ډېری برخه چې ده هغه د پښتو کتابونه.
دانش صاحب، تاسو وویل چې د تېر پنځه ویشتو کالو راسې په دغه د کتاب دغه کوي، مخکې څنګه د کتاب اخیستل، د کتاب لیکل، هغه کې به خامخا فرق راغلی؟ لکه مخکې چې نو دغه د کتاب مینوال به هم ډېر، اوس فرق پکې راغلی؟
زما دا غږ زما نور کتاب فروشان ملګری اوري، کوم ملګری چې زما نور کتابونه دکانونه لري، هغې به ما سره بالکل په یو وخت لی چې دا کال دا وروستی کال چې کم تیر شو یا اوس هم مونږ په ډېرو سختو مرحلو کې تیریږو، دا زمونږ د پنځه ویشتو شپږ ویشتو کالو یا اووه ویشتو کالو یو ډېر سخت او بد کالو، چې د نورو کلونو په پرتله ډېر خراب کالو. زمونږ کتابونه په دې وختو کې نه خرڅېږي. زه نه پوهېږم دقیقه وجه او دلیل هم نشم ویلی چې ولې، خو د کتاب مارکیټ په لر او بره پښتونخوا کې ډېر خراب دی او کتابونو والا ډېر خفه دي. مونږ منتظر یو چې یوه ښه آینده به ولرو، یو ښه نږدې ښه راتلونکی به ولرو، ګورو نو چې څه کېږي.
یو وجه خو د دې دا هم کېدی شي پېښور د امنیتي وضع خرابه ده، او د دې جندې مثال دا دی چې د پېښور غټ د کتابونو دکان سید بک بینک هم هغه بند کړی شو په پېښور صدر کې. دا وجه خو نه ده په پېښور کې چې یاره امنیتي وضع ښه نه ده، نو دلته ځکه د نورو روزګارونو په شان د کتاب دغه روزګار هم اغېزمن شوی دی؟
نه، زه خو دا نه ګڼم. د امنیتي وضع چې څومره خرابېږي د کتاب مارکیټ ښه کېږي. ورسره دا یو عجیبه خبره ده، ځکه خلک کورونو نه ډېر نه وځي، کورونو کې ناست نو کتاب ګوري. زه فکر کوم داسې بله وجه ده، زه هغه وجه ما تر اوسه پورې خپله نه ده پیدا کړې، ځکه زه په دې اقتصادیاتو په دې شیانو ډېر نه پوهېږم چې زه دلیل درته وایم، خو د امنیت وجه ډېره نه شي کېدلی. او یو خبره چې زه وکړم هغه دا چې په پېښور باندې زمونږ کتابتون ډېر دغه نه دی، ډېر ولاړ نه دی. د پېښور کې چې څومره کتابونو دوکانونه دي یا پرېسونه دي، دا په کابل باندې ډېر آباد دي. دل تپریسونا ټول ک کابل کې کار خراب دل تپریسونا ټول خاموشی کال تا کار خې دل تا کار خې نو ز فکر کوم آل ته صدا سی او هوا لګی دل چې کار نه کوي
د دې انټرنیټ په وجه یا د کمپیوټر په وجه یا نور داسې رسنې مخ ته رالی دا غي په وجه د کتاب لوستل دغه غزمن کړی نه دی ګنی
د دې خبرې غو ما ډیر مخالفت کړی سو سوزلی چې انټرنیټ د کتاب د چاپ کتاب زین شي نه ولای یا تاسو ورته پرنٹ میډیا وای د دې زین شي نه ولای هغه په خپل ځای دی ځکه چې موږ تاسو د لندن امریکا او یورپ دا ښه مثالونه لرو چې هلته انټرنیټ ډیر پرمختللی دی په موبایلونو کې شته په ریل کې شته په جاز کې شته په هر څه کې شته خو هلته بیا هم یو کتاب چې چاپیږي نو په لکونو چاپیږي پنځوس لکه لس لکه شل لکه دیرش لکه داسې کتاب چاپیږي هلته نو که دا انټرنیټ وجه وای خو هلته به هم داسې وه کتاب خو داسې یو شی دی چې د خوب په ځای کې کتلی شي په نه په ولاړه په ګرځېدو په هر ځای کې کتاب در سره دی لاس کې چې چرته موقع پیدا کیږي هلته کتاب ګوري نیټ زه فکر نه کوم که د کتاب مخه ونیولی شي آئنده سو کلونو کې
دانش صاحب د کتاب سره سره به د پښتو دغه میگزینونه هغه اوس کم شوي دي هغه شان په نظر نه راځي
دا هم ښه پوښتنه وکړله په مجلو او رسالو باندې یا په اونیزو باندې واقعا چې نیټ ډېر بد تاثیر کړی دی ځکه چې زه خپله د دوو مجلو چلوونکی وم کاون مجله چې هغه ما د لغمان دپاره چاپوله او الفت مجله چې کاون تقریبا سلور نوی دری نوی گانی چاپ شویده الفت سلور سلویخ پینزه سلویخ گانی چاپ شویده دا سیزمانگ دا نور و ملگر و مجلی دی چه خکولا دا و مثلا ملاپا نور گانی مجلی گربت دا بندی شوی دی او دا دی وازینه وجه چی دا غدا چه لیکوال کلا مجلی تا یو لیکن لیگی ناغی نمخ که پا نیت که خبره نو دا طول از رونه مات کردی دی چه نیت ضروری خبره چه دیر خلکی گوری نو دا مضمون اغه اهمیت چې ما مخ کې د نیټ مخالفتو کې چې کتاب بیل شه ده او یو مقاله او مضمون بیل شه ده خلک کتلی شي په لږ وخت کې خو کتاب خو څوک نشي کتلی نو ما ځکه مخالفتو کې د دې خبرې نو مجلو باندې ډیر بد اثر کړی دی مجلې تقریبا ډیرې بندې شوې دي
دا حالت کوي د لر او بر کوم دغه شی حال دی که صرف پېښور
نه پېښور خو راته لږ اسم کمزور ښکاري په دغه برخه کې پېښور کې مخکم داسې ښې مجلې نه وي او یو دو درې مجلې وي او ځینې سرکاري دي چې هغې اوس هم چاپېږي بره پښتونخوا باندې ډېر بد اثر کړی دی
دانش صاحب اورېدلی مو دي تاسو په لغمان کې په افغانستان کې هم یو کتابتون پرانسته کړی ده
دا خو ما په ګڼو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي دي په سکولونو کې په ښوونځیو کې مدرسو کې په ګڼو ځایونو کې ما کتابتونونو سره مرستې کړي دي ما دا هیله ده چې خلک ډېر کتاب وګوري خلک کتاب ولولي او اوس مې چې په دې وروستیو کې کم کار شروع کړی هغه په لغمان کې یو فرهنګي مرکز دی چې هلته به انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې یو غټ عامه کتابتون ولرو چې هغه زما خپل کوم کتابونه چې دي هغه به ټول هلته ځای په ځای شي چې عام خلک یې وګوري او استفاده ترې نه وکړي یو راډیو به ولرو یو د غونډو تالار به ولرو داسې یو کار ته مې ملا تړلې دعا وکړي چې زه کامیاب شم
الله دې وکړي چې تاسو په دغه کار کې بریالي شئ دانش صاحب مخکې خو به ډېر زیات ګران نه وو دا کتاب لیکل او بیا کاتب ته ورکول اوس خو دې کمپیوټر دا خبرې اسانی کړې دي ګنې که زموږ اورېدونکو ته تفصیل سره دا وایي چې مخکې به لکه شل کال وړاندې به کتاب لیکل څومره ګران
ډېر هغه وخت خو ډېر ډېره ستونزمنه خبره وه یا به کاتب باندې به مونږ ما څو کتابونه په کتابت باندې چاپ شوي وو چې کاتب ته به م ورکول بیا به هغې پسې ګرځېدلو هغه بېچاره به م ناروغ او یا به څه ډېر وخت به ضایع کېده اوس خو خبره ډېره یا هغه وخت کې عروف چینی وه چې هغه عروف چینی به ورته ویلې یو ټکی به یې راخیسته او هغې نه به بیا هغه لیکل هغه ډېره اوږده مسله وه اوس خو ډېره خبره اسانه شوې ده کمپیوټر راغلی دی او د کمپیوټر په برکت باندې خبره ډېره نږدې شوې ده اسانه شوې ده
او د کتاب بیا به مخکې څومره وه اوس خو کتاب اخیستل هم ډېر ګرانه خبره نه ده
بیا خو دا خو د پیسو خبره ده چې ښکته پورته کېږي هغه خود وقت سر وقت وقت سر با کی آقا دوم را غلط خبر اند از کجی باید کل وری گی نپسیم دیری گی
دانش اب کم داسی استاسو پخپل داغویلی شه چیه را آقا کتابون استاسو دی پولنی یا استاسو دی کتابتون آقا چاپکری دی چی داغی ضرورت و آقا که مخپل کلاو شامل و آقا داسی کتابون استاسو ویلی شه
دان زر دیر خواخی ما دیر پویار سر وایم چه دانش پرندوی تولنی تروس پوره کمی دیکشنری چاپکری دی آقا پ لر و برا پختون خواه که نه اکادمی و نه که مخبرندوی طول ندی خبری تا پام شوه و ما چه که می دکشنری چاپ کردی دی بهیچ تی بی سین ده ده دکتر بهیچ پمراستا بهیچ انگلیسی پختو قاموس ده پختو انگلیسی قاموس ده فارسی پختو قاموس ده پختو فارسی قاموس ده بلا چه دیر غط خبره ده آقا ده چه فلسفی قاموس جورنالیستی قاموس چه ده خاغلی ساروان پمراستا منگا چاپ کرده ده سیاسی قاموس ده ډاکټر بهیج دا سیمه څه قاموسونه چاپ کړی دي چې هغه تر اوسه پورې په پښتو کې نه راغلی مخې ته په لومړي ځل ژورنالیزم په برخه کې موږ ډېر کتابونه چاپ کړي تقریبا اوس موږ د ژورنالیزم ډېر شو څلوېښت شاوخوا کې کتابونه لرو ماشومانو ادبیاتو ته موږ توجه کړې ده ډېر تاریخي کتابونه چې د نورو ژبو نه موږ ژباړلي دي په ملګرو په مرسته باندې چاپ کړي دي تاریخي کتابونو کې ډېر داسې کتابونه چې مخکې چاپ شوي وو بیا هغه نایاب و منگا بیا دوباره چاپ کردی دی دغه کارونه هم کردی دی که دیش داف قضاوت به خلق که چه من خکار کرده که خراب کارم کرده زن صفت خو خونده
بلکل جی نوینوار پا گوتا نپتیگی دانش شب که داسی مطلب شاعران وی لیکوالان وی چه اغی دیر خخ لیکو نکرده دی و اغی بیا داغا دا پیسو وست نلری چه یر اغا خپل اغی تا دا کتابی شکل ورکی داغا شاعران و لیکوالان خوستاسو مخه تم را گریش
دا خبر از فکر کم خالد خان زړه دا خبر اوس آغا سنشی که دیزه که اوس یو ډیره خبره ده چې د هیچ چا کتاب داسې نه دی څوک چې تکړه لیکوال دی کتاب یې لیکلی او هغه بې چاپه پاتې دی دا موږ په بار بار نورې خپرندوی ټولنې ډېر ځوانان نور پیدا شوي چې کتابونه چاپوي حتی بره پښتونخوا کې خو ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی پیسهداره خلک دي خلکو سره مرستې کوي کتابونه چاپوي داسې سړی زه فکر کوم په دې وخت کې زه دې مخالف هم نشته داسې سړی
دانش صاحب تاسو په هکله څنګه چې ما په پیل کې وویل چې زه وینم او کلم راشمنو د لر او بر دغه لیکوالان دلته راځي او دا د ناستې د میزې دی بیا تاسو مخکې داسې کوششونه هم کړي وو چې د لر او بر دغه شاعرانو دوی له هم دغه ادبي غونډې جوړې کړې وې مشاعرې به کړې وې هغه د شاعران به دلته راتلل دې ځای نه به هلته تلل تا هغه هسې کوې که دغه نو وړو مړ شوې
دا خو زمونږ ژوند دی مونږ دلته تقریبا پېښور کې دېرش پنځه دېرش کاله تېر کړي دي بیا ما غوندې یو سړی چې چا سره پنځه منټه کېنم ملګری شي نو دا خو ژوند دی زمونږ اوس مړی ژوندی شریک شوی دی ملګري مې راځي ځي تاسې خپله د دې شاهدان یاست که ژوند و انشاءالله بیا به ځو بیا به راځو داسې قصې به روانې ځکه چې یو چا سره چا ملګرتیا او دوستي ورورولي جوړه شي نو هغه زه فکر نه کوم چې داسې زر خط په دې ورځو کې مشاعرے لګې ټکنې شوې دي لګې سړې شوې دي نو زه فکر کوم چې دا ماغه چې مخکې ما کوم شکایت یا ګیله وکړه د همدې وجه به وي چې دا خلک یو رقم خاموش دي کتاب نه خرڅېږي مشاعرې بندې دي نو وجه یې ما نه ده معلومه کړې چې څه وجه
دانش صاحب ستاسو د خبرو نه به اورېدونکي دا مطلب ولي چې ګنې بس دانش صاحب خو بس دغه ګوټ کې ناستې او بس کتاب سره مینه لري داسې ده که نه تاسو د ژوند کې نور هم لکه مطلب غمخادي هم کوئ که څه
نو زه انسان یم او انسان ضروري خبره ده چې غم خادي به هم کوي نورې قصې به هم کوي عشوقی و دخمنی بم کئی دا خبری خوبی
سه مشکلتی هم دا عام جن که مدن
خپل روزگار نه علاوه زما دیر دا غچی دی ملگرو سر ناست موسیقی آورم مثلا ملگرو کورونو تزو دا غز من مشکلتی ها دا نور دین آخوا تس خاص دا غنو دا کمپیوتر و فیسبوک خو گورو کلا کلا دی سرم لاس را سیمشتا لگ دیر
دانش شب چرت دا مو ذهن که ندی را غلی چیر دا شل پینزیش کالا مداد آغا کهو دې په ځای مو سبل کار کړې وینو مالی ګټه به ودتا دا څه خبره مزین ته راغلی ده
نه مالی ګټه مالی ګټه خو مې نه راکړې دې کې شک نشته خو هغه کومه ګټه چې ما کړې ده زه فکر کوم چې دا به چا نه یې کړې ما ته پلار ویلی وو چې نن نه تقریبا دېرش دوه دېرش کاله مخکې چې پیسې به نه ګټې بچې قصې به ګټې او هغې خبرې کېدی چې زما په ذهن کې داسې یو میخ ټک وهلې وي ما ما کار کړی دی چې پیسې مې نه دي ګټلي خو قصې مې ګټلي او دا وجه ده چې ما یو کال نیم مخکې یو انټرنیشنل ایوارډ واخیسته د اشوکا په نوم باندې چې هغه یو اجتماعي او ټولنیز فیلوشپ و چې هغه ما ته راکړی دی دا زما لپاره ډېر د اعزاز خبره ده نور ګڼ پښتانه مې چې نازوي ما سره مینه کوي دا زما لپاره یو ډېره غټه خبره ده او دغه خبرې ته مې نه پرېږدي چې کاش چې ما بل کار کړی وای د دې کار نه نو دا مینه سړی بل طرف ته نه پرېږدي
د مینې خبرې کوې نو مینه مو کړې ده
مینا خو میں ضرور کڑے ہو شمس
مینا خراک پڑا کے
نو دیر ایڈو سے ڈاک ہو نہیں خالد خان زدکڑے میں نے دیکھی پورا بش پڑے زدکڑے میں نے دیکھی زکا زمنگا کلا نن دیش دو دیش کالا مخ کے خپل وطن نہ ماجر کے دلم رات للم نہ آگے ڈیر بد حالات ہو شرائط ہو چاہ انقلاب رزش پی وے منگنار سے پات شدل تجراغ لو بیا زمنگا یواز تو غریبی ادا دے جازر انکڑ چی ماز دکڑے کڑے وے هغه وخت کې چې موږ دلته راغلو لکه څومره چې اوس د زده کړو شرایط دلته مساعد دي او جوړ دي هغه وخت کې داسې نه و هغه وخت بیخي او بدل وخت و نو دا وجه وه چې ما نه زده کړې مکملې پاتې شوې بشپړې مې نه شوې کړی تر یولسم دولسم پورې مکتب ویلې نور قصه پاتې شو
په خپلو بچو باندې دغه زده کړې کوې
ولې نه زما ډېره مینه ده په بچو باندې نه بلکې زما د وطن په بچو باندې زما په ملګرو باندې زما په کشرانو باندې ټولو ته زده خبره کوم او خپل حادثه مې کړې ده په ډېرو کشرانو باندې مې خپل مکتبونه ویلي دي سبقونه مې ویلي دي خپل زمانو باندې زمان مې اوس په پوهنتون کې دي چې زور ته خوښ یم او همیشه دا خبرې کوم چې ما مکتب نه دی ویلی نو تاسو باید مخکې لاړ شئ دا اوس یو داسې وخت راغلی دی چې څوک زده کړې ونه لري او په هر یو کار کې چې تخصص ونه لري باید هغه ګوتې ونه وهي زمونږ په دې کتاب فروشانو کې یو عجیبه قصه درته وکړم هغه دا چې هر سړی دلته کتاب فروش شو نو اوس هغسې یو مرحلې ته رسېدلی ده چې یو یو ترې نه وځي بار کېږي هغه خلک پاتې کېږي چې هغوی تعلیمونه کړي هغوی کتاب سره نږدې پاتې شوي په کتاب پوهېږي نو هغه به کتاب خرڅوي کتاب به چاپوي کتاب به ګوري او هغه خلک چې کتاب نه لري پاتې شوي په کتاب نه پوهېدل هغوی اوس یو یو بار کېږي تقریبا څو غټ غټ دلته نومونه چې هغوی اوس نشته دي نن زمونږ په منځ کې زمونږ کتاب فروشان نه دي کتابونه نه شي خرڅولی نورو کارونو ته لاسونه اچولي داسې یو حالت را روان دی چې په کومه رشته کې چا تخصص نه وي په هغې کې به کار نه شي کولی
دانش صاحب د کتاب خبره کېږي د شعر و ادب خبره کېږي د پښتو ژبې څومره په مخ کې تللې ده تاسو څه نظر لرئ په دې کې
ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې ژبه ډېره مخ کې تللې ده موږ په پښتو کې اوس تقریبا ډېره ښه دعوه کولی شو چې موږ اوس شپېته اویا فیصده داسې څه لرو چې هغه زمونږ خپل ضرورت رفع کی هغه څه لرو چې وی ګورو ولې بیا هم دې ته ضرورت دی چې موږ باید داسې کتابونه ولرو چې هغه زمونږ قوم ته زمونږ خلکو ته ډېر څه ورکړي د هغې فکري کچه لوړه کړي دا یو کمې اوس هم محسوسوو خو د شمېر په لحاظ باندې موږ ډېر څه لرو ډېر څه شوي دي ډېره د خوښۍ خبره ده ځکه د زه چې کله دا پخواني کتابونه ګورم او اوس ګورم اوس او په خوایس د مقایسې وړ نه ده پښتانه به ډېر خراب شوي خو پښتو ژبه ښه شوې ده دې کې شک
څه سباون ونی ده د وطن د لرو بر پښتونخوا په خصوصي توګه د لیکوالانو یا د کم د کتاب مینوال دې کې څومره کردار ادا کولی شي د
ډېر 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 زیات کردار ادا کولی شي زه فکر کوم چې سباون به ډېر ښه ځکه چې دا اوس چې کم ځوانان زه ګورم هغه کم فکر چې دی ډېر ښه فکر دی ډېر انساني فکر دی نو دا یوازینی خل خل عمل چې زه ګورم هغه کتاب دی او دا ډېره ښه خبره دا چې د ځوانان اوسني ځوانان په عربي انګلیسي په نورو ژبو باندې ډېر ښه پوهېږي هغې نه ډېرې ښه ژباړې کوي ډېر ښه کتابونه ګوري او ډېر ښه فکر خپلې ټولنې ته انتقالوي چې دا یو ډېره ښه خبره ده او د فکر یوازینی شی دی چې هغه به زموږ سبا روښانه کوي زموږ مستقبل به جوړوي او سبا تعاون به جوړ.
دانش صاحب شعر ما چا وخت لپ په نوې شاعرانو کې تاسو د چا شعر ما وخت
نو شاعران خو زما ډیر ملګری دی اوس که یو نوم وخلم بل پاتې شنو د خوریډو دی خلک به واوري ټول به نه خفي. عمر دراز مروت شعرونه خدا سی لکه نغې چې ما د پاره لیکي رقیب یو بیت ما ته یادیږي ډیر زه ډیر تکراری مهم رقیب کار سره خو بیا عمر دراز مروته یار د سترګو انتخاب ښه په ځای کړی دی.
لیکوالانو کې مو څوک داسې لکه داسې څوک ګڼی چې یار هغوی د پښتو ادب دپاره ډېر زیات کار کړی دی.
زما هغه لیکوالان خوښ دي چې هغوی په خپل لیک کې یو فکر ورکړي یو خبره وکړي یو نوې خبره را وباسي. زړې او تکراري اصولېدلې خبرې دا خو اسانه دي. داسې لیکوالي ما ته خوند نه راکوي. زما ټول هغه لیکوالان چې هغوی یو څه لیکي او په هغې کې یو نوې خبره وي زما ډېر خوښ.
دانش صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهت مننه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وایي
ترکیه دین دیموکراسي
راست. ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دیني زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولنپوهنه ورته وي، عام ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده چې دا ډېر ضروري علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونیزه خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبې یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.